امروز تمدید بسته دوام بر کو البته
صحبت شما را قطع میکنیم، اما در ادامه بازم در یک ساعت دیگر بازم شنونده عزیز در برنامه زیر آسمان که بود همین بحث ادامه میتیم که چطور حکومت جدید میتونه در زمینه مبارزه با فساد اداری در افغانستان موفق باشه و هشدارهای جامعه جهانی تا چه حد جدی بوده میتونه و حکومت جدید وادار خواهد ساخت که با فساد در افغانستان مبارزه کنه. سر ساعت است، ساعت 4 بعد از ظهر است. توجهتان به خبرهای افغانستان و جهان جلب می‌داریم.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د اداره افغانستان نه پریدي، بلکې د لنډې مودې لپاره خپل ځینی کارکوونکي له دې هېواده باسي. په زابل کې چارواکي وایي له امریکایي ځواکونو سره په کالات کې د سرې میاشتې په دفتر د شویو عملیاتو د سپینوي په اړه په خبرو بوخت دي. او د سیمې په خبرونو کې به واوري چې ایراني چارواکي وایي هغه دوه تنه جرمنان او یو کاناډایي خوشی کړي چې په روانه اونۍ کې د تهران په لارینونو کې نیول شوي وو. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځنګړي استازي روسي څرګندونې د صلاحیت پورته وګڼلې کې آیدی د پنځمه پورس په خبري غونډه کې په افغانستان کې د یو غره حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ او د غرازی وویل چې د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې باید جنگ سالاران نه وسی. خو د بهرنیو چارو وزارت د کې آیدی د څرګندونو په خبرګون کې د یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د نړیوالو منل شو یو نورمونو څخه پورته ګام اخیستې ده. په اعلامیه کې راغلي څه هم دا وخت په هیواد کې د چارو د خصمون لپاره ډیپلوماټیکو سلام مشورو خبرو ته اړتیا لیدل کیږي. خو د دې ترڅنګ باید د خلکو او حکومت د ملي حاکمیت حق ته هم درناوی وشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د اداره افغانستان نه پریږدي، بلکې د په وینا د ځینو امنیتي ملحوظاتو له امله د دې ادارې نږدې 200 کارکوونکي د لنډې مودې لپاره له افغانستان څخه بهر ته استوي. ښاغلی مون چې تیره ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې خبرې کولې، د ځینو رسنیو هغه راپورونه هم رد کړل چې ګڼې د ملګرو ملتونو 600 کارکوونکي له افغانستان نه وزي. د وړاندې وویل پوهی گو چیزی نی کسانو دا اقدام ناسم انگیدلی چه گنی دملگورو ملتونو کارکونکی لافغانستان سخه ووزی. خو اجازه رکلی چه پا سرگن دولی بوایم چه مونگ لافغانستان سخه نووزو. مونگ هیچ کلا او نباید چه وو بیریگو. پا افغانستان که زمونگ دنده دوام لری. په زابل کې چارواکي وایي له امریکایي ځواکونو سره په کالات کې د سرې میاشتې په دفتر د شویو عملیاتو د سپینوي په اړه په خبرو بوخت دي. د ورکړ شویو راپورونو له مخې تیره شپه په کالات کې میشت امریکایي ځواکونه د سرې میاشتې دفتر ته ننوتلي او هلته یې د پولیسو یو ضابط وژلې او د دغه دفتر درې کارکوونکي له ځان سره بیولې دي. د زابل د والي مرستیال ګلابشاه علي خیل د ازادۍ راډیو ته وویل چې دا دوی د خبرې لا هم روانې دي او کومې نهایي نتیجې ته ندي رسیدلي. د چارواکو په وینا د عملیات د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا شیوی خو په خپل امریکایي ځواکونو په دې اړه څه ندی ویلي چې دا عملیات ولې او د چا پر ضد شوی دي. او دایصف ځواکونه وایي په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم قمندانان وژل دي. د دغو ځواکونو په یوه اعلامیه کې راغلي چې د دین محمد او رحمت الله په نوم دوه قمندانان په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغانانو نړیوال ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي. خبر زیاتوي چې په دې عملیاتو کې درې وسلوال طالبان نیول شوي هم دي. د وسلوالو طالبانو یو وایي ویلي په دې عملیاتو کې دوی ته هیڅ زیان نه دی اوخته، برعکس ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې درې د ملي اردو او څلور بهرني عسكر وژل دي. خو افغان چارواکو دا ادعا نه ده منلې. دا تر دې دمه د افغانستان کورنۍ خبرونه سم په مکرې د سیمه او نړۍ خبرونه ته چې صالحه اساقزه خالقی وړاندې کوي.
دا ایران د پولیسو مشر نن وویل پولیسو د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې د دیرشمې کلیزې په مناسبت د یو رسمي لاریون تر څنګ د مخالفانو په لاریونو کې 109 تنه نیولې دي. عزیز الله رجب زاده وویل د نیول شویو کسانو له جملې څخه و څلوېښت په ضمانت خوشي شوي او 28 نور لا هم بندیان دي. پولیسو د چهارشنبه په ورځ د مخالفې ډلې د پلویانو د لاریون کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د دولت مخالفه ډله د جون میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو راهیسې چې د ولسمشر محمود احمدی نژاد د بیا ټاکل کېدو سبب شو پر ضد یې وار په وار غونډې او مظاهرې کوي. د ایران په اړه په یو بل خبر کې هم راغلي چې ایراني چارواکي وایي هغه دوه تنه جرمنان او یو کاناډایی خوشی کړی چې په روانې اونۍ کې د تهران په لاریونونو کې نیول شوي وو. دوی دغه راز وایي چې د فرانس پرس اژانس د خبریال فرهاد پولادي او یو ډنمارکي محصل په دوسیو غور کوي چې هغوی هم په مظاهرو کې نیول شوي وو. تاسو د ازادي رادیو اوري. د روسي یو الوتکه د تمریناتو په محل د روسي لری لویدیس سیمه کې په سمندر کې ولویده چې ټوله یو لس کسیزه عملی ورکه او یا هم ممکن چې وژل شوی وي. د روسي دفاع وزارت وایي توپولوف ټیو یو سلو دوه څلوېښت ډوله الوتکه هغه مهال له رادار څخه ورکه شوه چې د جمعې په ورځ د تاتارسکي پر تړنګه د تمریناتو وروستي پړاو ته رسېدلې وه. پوځي سرچینو د روسي خبري رسنیو ته ویلي چې په الوتکه کې یولس تنه سپاره وو. مقاماتو تر دې مخته ویلي وو چې په الوتکه کې نه تنه عمله وه. د روسي د سمندري لټون ډله د الوتکې د بلیک باکس لټون ته دوام ورکوي. له ازادي راډیو نړیوال خبرونه اوري. سعودي عربستان پر خپلو ادباو د خنزیر د انفلوئنزا یا سوین فلو په وړاندې نن د واکسین لړۍ پیل کړه. په دې لړ کې دولتي کارکوونکو او هغو کسانو ته چې له حاجیانو سره کار کوي د لومړیتوب حق ورکول کیږي. د حج مراسم د دې میاشتې په پای کې ترسره کیږي. د عربستان د وی خبری رسنۍ مقاماتو وویل د روغتیا وزارت کارکوونکي په لومړني کسان وی چې د ایچ یو ان یو واکسین به پرې تطبیق شي. همدارز ویل شوی چې د دې ناروغي واکسین به په ټولو هغو دولتي کارکوونکو تطبیق شي چې د روان میاشتې له 15مې تر 19مې د حج په مسایلو کې دخیل دي. په همدې اړه په یو بل خبر کې راغلي چې بلجیم هم نن د خنزیر انفلوئنزا یا سوین فلو د واکسین رسمي کمپاین پر هغو کسانو پیل کړ چې د دې ناروغۍ له ډېر ګواښ سره مخامخ دي. مقامات وایي تر اوسه د طبي برخې شاوخوا 15,000 کارکوونکي په خپله خوښه د ایچ یو ان یو ناروغۍ په وړاندې واکسین شوي دي. د دغه کمپاین موده اوږده شوه او د واکسین د شپږ میاشتنیو ماشومانو پر میندو پلرونو، درې میاشتنیو امیندوارو میرمنو، هغه کسان چې له ماشومانو سره اړیکې لري او یا هغوی چې له طبي پلوه د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي. او وروسته خبر دا چې د تیلو بیې وروسته له هغې په سلو کې درې ښکته شوې چې په امریکا کې د بیروزګارانو شمیر په تیرو شپږ ویشتو کلونو کې تر ټولو لوړې سطحې ته ورسید. دا مهال په امریکا کې په سلو کې شاوخوا لس کسان بیکاره دي. د جمعې په ورځ په نیویارک کې یو بیرل خام تیل په $1.00 او 3.30 سنټو وپلورل شو. د امریکا د کار وزارت وایي د اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې 190,000 کارونه له منځه تللي او له دې وجې د امریکا د اقتصاد د ښه کېدو په اړه له خلکو سره پوښتنې پیدا شوي. خبرونه ختم شول.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. شنونده عزیز، با یک بار دیگه شما را به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم که در این برنامه در ارتباط به مبارزه با فساد اداری توسط حکومت جدید افغانستان صحبت میکنیم. در این برنامه محمد یاسین عثمانی رئیس اداره نظارت بر استراتژی مبارزه با فساد اداری، محمد قاسم معلمی رئیس تفتیش و مالی و اداری استر محکمه افغانستان، کبیر رنجبر عضو ولسی جرگه افغانستان و نصرالله استانگزای استاد علوم سیاسی و حقوق در پوهنتون کابل مهمانای ماستن. و شما شنونده عزیز هم میتونین که با تماس گرفتن با استدیوهای رادیو آزادی نظر و سوالاتان با ما و سایر شنونده های رادیو آزادی در میان بگذارین. خب، در نیمه اول برنامه بحث داشتیم در رابطه با می که چطور میشه با فساد در ادارات افغانستان مبارزه شود و فساد از کجا شروع میشه و در کجا خلاص میشه. آقای رنجبر، صحبت های شما را متاسفانه قطع کردیم به خاطر از اینکه به سر ساعت رسیده بودیم. شما میتونید به صحبتتان ادامه بدید.
بله، واقعا دلچسب است. امروز ما نکایدی یک موضوع مطرح که دیروز و متاسفانه به بسیار تأثیر متاثر هستم که وزارت خارجه افغانستان یک جواب جدید این قسمت داد. ما هم به ایسی یک شاگرد حقوق به این معتقد هستم که ما یک دولت مستقل و آزاد هستیم و هیچ کس، هیچ نهاد دیگه حق ندارد مسائل داخلی ما مداخله کنه. و اما یکی مسائل حقوقی است در سطح از یک کشور روی پایش استاد است، او مستقلانه از سرحدات خود، از سرزمین خود دفاع میکنه، او بودجه خود خودش تمویل میکنه، هیچ ضرورت به کمک های خارجی نداره و اگر ضرورت هم داره این ضرورت ها متقابل است. و اما ما در شرایطی هستیم که یک چهارم بودجه داخلی ما توسط کشورهای خارجی تمویل میشه، امیال اگر کدام مصارفی که در ریاست جمهوری میشه یک چهارمش از چای گرفته تا نان پول کشورهای خارجی است. هیچ وقت ما نمیگیم که چرا مداخله میکنه کشورهای خارجی، این هم یک مداخله است که پیسی نان ما رو اونا میتن. یا به طور مثال امی کمک های نظامی که میشه در بسر شکل گسترده، یا اطفال از اونا که در افغانستان اطفال هستن 18 ساله 19 ساله 20 ساله، اینا یک طفل هم میداشته باشند در کشورهای خارجی، او در سرزمین ما کشته میشه به خاطر دفاع از خاک ما. و باز ما ادعا میکنیم که چرا شما میگین که فساد است در افغانستان و چرا در افغانستان باید اونو افرادی که نیروهایی که امتحان دادن بعد از سقوط حکومت دکتر نجیب الله و حکومت کردن و طالبان بسیار به سهولت اونا را راندن و دوباره همه به قدرت رسیدن، از کنفرانس بن تا امروز حاکم هستن هم در ولایات و هم در مرکز، زمانی که دنیا میگن که از شر از اینا خود بیغم کنین، در غیر از او هیچ وقت اداره سالم ساخته نخواهد شد، جنگ ختم نخواهد شد، برای اینکه مردم ناراض است، مردم ظلم میکنن سر برادرای خود، سر مردم خود در تمام سراسر کشور. یعنی حق باید ما بر اینا بتیم و ما باید از اینا ممنون باشیم. مثل که قبلا عرض کردم که دنیا امروز صدای مردم افغانستان بالا کرده و ما خوشبخت هستم که امروز ما در ولسی جرگه میرم و میشنوم از رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه ها اونو حرفای را میشنوم که ماها فقرا در 4-5 سال ایره بالا میکردیم و میگفتیم و هیچ کس به این اعتنای نمیکرد. آمدیم سر ازی که کی با فساد باید مبارزه کنه. ما به یقیده هستم که اصلا ما از اول یک اشتباه کلان کردیم، ادارات مختلف متنوع را به وجود آوردیم برای مبارزه با فساد. ما فقط و فقط یک کار اگه کنیم، همی اداراتی که امروز وجود داره به نام پلیس، سارنوالی و محاکم، اینا را خود از اینا را تصفیه کنیم، پاک بسازیم از عناصر فاسد و بعد از او مطابق به قانون اختیار بر اینا بدیم و صلاحیت بدیم و از طرف رئیس جمهور به خصوص پشتیبانی قوی از اینا صورت بگیره که اینا با مجرمین و با اشخاص فاسد و با رشوت خورا و با کسایی که ظلم میکنن مطابق به قانون برخورد کنه و قانون سر زیرا تطبیق کنه. ایتو نشه که ما عملا دیدیم در وزارت یگانه مثالش بر شما میتونم، مردم افغانستان باید خبر شوند، یگانه اولیای امور بلند رتبه که از طرف پلیس گرفته شدن، از طرف محکمه محکوم به حبس شدن، ای از وزارت حج و اوقاف و وزارت ترانسپورت بود که شما خبر دارین که در سطح وزرا و عموین ها بود، و اما شما خبر شدین که بعد از یک مدت بسیار کوتاه رئیس به جمهور فرمان داد و اونا را عفو کرد. یک قسم مبارزه با فساد اگر بعد از این ادامه پیدا کنه ما هیچ وقت به منزل مقصود نمی رسیم. فقط قانون باید تطبیق شه و ما امرای آقای عثمانی موافق هستم که اداری از اینا هم اگر یک صلاحیتی خوی پیدا نکنن، اول باید اداره خو اصلا ما قبل نرس کردم که دوپلیکیشن است، ضرورتی از می قسم ادارات وجود نداره، یک کار سرنوالی و محاکم است و اگر به وجود می یک اربیتا یک شکل قاضی در سطح بالا بسیار خوب است، اینا را باید یک صلاحیت قوی و بزرگ بتن که اینا بتونن به سرنوالی هم بازی دساتیر بتن و به پلیس هم که بتونه نتایج موثر بگیره. اینی عرایض مست به صورت مختصر
است. مننه یو اوریدون که له منځخه الیاس په ایمیل کې لیکلی دی چې وای زموږ په ولایت کې کله ناکله وای د سکیږي چې یو نیم مامور یا مامورګای دی لیکلی دی ونیول شي په فساد باندې او په رشوت باندې، خو لوی کسان نه نیول کیږي، او کچته استثناء دی د پوینا څوک ونیولم شي لوی واسطه یې تر شا دی او بیرته فوراً خوشی شي، او حتی وای داسې وخت هم شوی دی چې تر هغه تر پخوانی چوکی ورلوړی کړي وای داسې ډیر شوی دی. د ښاغلي رنجبر له څرګندونو هم داسې ښکارېدل چې تر څو هغه جګړمار یا هغه خلک چې ډیر قوت او زور او ام پیسې لري ام پوځي زور لري هغه خلک په حکومت کې شریک وي تر هغه پورې نشي کېدای چې عدالت په دې برخه کې وشي ځکه چې هغه تر شا چې ولاړ وینو که څوک ونیول شي بیرته خلاصي شي او دا غوښتي چې قائدی هم ورته اشاره کړی و او شغلی عثماني او شغلی ستانګزی د سرګندونو په حق له عالمی سیب تاسو غوښتل څه تفسیر وکړي مهرباني وکړي
مننه د جناب عثماني صاحب او جناب ستانګزی صاحب هم درنګ درنج به سب دي سرګوند په باندې زبابل دي ستانګزی صاحب خبر تو ورسم چې دي حقوق او استاد نه تنه دي حقوق استاد د منګ ټولو استاد د ما شخصي استاد هم ده په دغه ارتباط باندې چې عثماني صاحب ویل چې ستري محکمه تقاضا کړي نه تنه دوی جستجو کړي چې د خلګونی ول شي متهمین ستري محکمه تقاضا کړي زه فکر کوم چې په دې کې به څه سوء فهم پیدا شوی منګه یعنی ستره محکمه چې کله د شور تراجی د متهم په ارتباط باندې یو غیر بنه حکم کوي د تقاضا صلاحیت مونږ نه لرو او نه دیغه د گرفتاری صلاحیت لرو که چیرته دغه متهمین شیخ غلی مجدی یا فقیر یار صاحب یا نور څوک چې محکوم شوی دي که یو ستري محکمه تراسي هم چون مونږ اجرایا یا تطبیقوننده قوانه مونږ یې غوینه نشو که حتی ستري محکمه تراسي دا دغه ارګان مسؤلیت ته شی غوی تطبیق مسؤلیت لري د ستري محکمه د فیصلو د تطبیق مسؤلیت اجرایا قوه لري چې په دغه بخش کې پولیس او څارنوالي مستقیما مسؤلیت لري مونږ دا مسؤلیت نه لرو چې هم حکم وکړو او هم په یوې تطبیق وکړو ځکه مونږ نه پولیس لرو نه په خلکو پسې په کوڅو کې ګرځېدلی شو نه دی غوی ادرسونه پیدا کولای شو نه خپل زندانونه مستقل لرو په دې ارتباط باندې زه فکر کوم یو سوء تفاهم به موجود شوی ځکه چې ستره محکمه صرف حکم کوي تطبیقوننده مرجع قوی اجرایه ده چې بیا تکرارون چې د قوی اجرایه کې بیا پولیس د پولیسو له لارې نه څارنوالي تطبیق کوي په دغه ارتباط باندې چې لکه رنګبر صاحب چې ویل چې کچیرته یو ستراتیژي جوړیږي د هغې دپاره عملي کار اقدامات وشي زه د رنجبر صاحب له دغې نقطې سره ډېر پسل پسل کې موافق یم او په مختلفو جلساتو کې جناب عثماني صاحب سره دا خبره کړې چې اداره عالی نظارت صرف د نظارت کار کوونکي دا به تقریبا ضعیف وي یوغوی د قانون مطابق او یا هم د صلاحیت په لایحه کې باید دوی ته صلاحیت ورکړي چې دوی حتی صلاحیت د گرفتاري ولري او صلاحیت د تحقیق ولري ځکه چې که دوی صلاحیت د گرفتاری او د تحقیق نه لري شاید دوی به ډیر زیات مشکلات ولري دا منم چې اوس صلاحیت د تحقیق او د تعقیب د څارنوالۍ صلاحیت صلاحیت د گرفتاری د پولیسو صلاحیت اما زه فکر کوم که مونږ د یو ډیر مهم مرض لپاره مبارزه کوو چې هغه مرض له منځه یوسي هغه فساد اداري ده دا به ډیر اسانه که مونږ دغه ادارې ته دولت دی ادارې ته صلاحیت ورکړي تر څو دا اداره قوي صلاحیت ونه لري او په هغه ارګانونو باندې جناب ستانګزی صاحب ویل شي زه که د ستري محکمې په جای وای نه تنه ما به تقاضا کړی وای بلکې هغه څوک چې تطبیقي نه یغوی به ما محکوم کړی وای مرحبا په دواړو سترګو ستره محکمه خو به محاکمه کې اما ستره محکمه خو د سرک په غاړه چاته غږ نشي کوي چې تراز دې محاکمه کوم باید یو اداره خو یې چې یغه ته دوشه جوړه کړي او دوشه ستره محکمه ته راشي بیا هغه په هغه چا باندې چې دویم متهم ده چې ته ولې ته دوشه نه تطبیق کوي هغه باندې حکم کوي د مثال په تور باندې که په دوه کسانو باندې حکم نه تطبیق کیږي هغه اداره چې نه تطبیق کوي یا نه تطبیق کوي یا مشکلات لري دغه ادارې له خانه مونږ ته خو باید دوشه راشي ستره محکمه خو هوایي فیصله نشي کولای او نه هوایي ورته دوشه تلایشی بنا انځ دی خاغلی رنجبر صاحب له دغه نقطې سره چې اداره عالی نظارت دا یو ډیره قوي اداره ده یو ډیره اساسي اداره ده اما مشکلات لري مشکلات تی دادی داس د نوې اداره د ځوانه اداره ده په هر حال ولی صلاحیتونه باید ورکړي
شاغلی عثماني صاحب زما یو پښتنه امدا و چې اې د دوی اداره دا صلاحیت د تعقیب او تحقیق او د بیا د اجراءات او صلاحیت هم لري کنه لري دا بل دوی نه پوښتنه
زه په دې باره کې خبره کوم ما اغلای ها ډیر دقیق لوستلی او جناب عثماني صاحب سره زه د یو کشر په صفت باندې همیشه ورجو په اداره کې سره همکاري او خوشبختانه دي د ادارې او د ستري محکمې ادارې ترمنځ ډیر ښه تفاهم ده او ښه هماهنګي سره لرو د بار بار ویلی اغلای ها دقیق ما خپل هم لوستل ده او ټول مسولین شاید لوستي په هغه کې دا صلاحیت دوی ته نه ورکړل شوی دوی د تحقیق وکي او یادي هم گرفتار
نو یو بل پښتنه شاغلی عثماني په خپل خبرو کې په پایل کې اشاره وکړه دی عواملو په ارتباط ویل چې خارجي عوامل هم دي په خارجي عوامل کې شاید دوی ورته اشاره وکړي چې هغه کوم کوم دي یو عام د خارجي برخي په باب زه یو شې چې ما ډیر زیات اوریدلی هغه دي چې وای ډیر اخلا ډیر اختلاس په لوی قراردادونو کې کیږي مثلا دی و سړک په جوړولو کې یا دغسې لوی پروژو کې وای ډیر اخلا پیوی کیشی بله. آیا دستی کما اداره همشته چی دو دوی دقیقه قرار دادون تعقیب کی مثلا یو سرک در یو لک دالر بانی کدشی جور شی دوی پا پنځه لکه ډالر قرارداد ورکي د سیو څوک ستاسو د سیو اداره شته چې دا تعقیب کوي د حساب کتاب مو پښتي
عثماني صاحب ما میخواستم که یک چیز را اضافه کنم در مرتبط که به خصوص شما اشاره داشتیم به قراردادهایی که از طرف موسسات بین المللی خارجی با اونا قرارداد میشه و به طور مستقل اونا عمل میکنن که آیا این داخل صلاحیت دایره صلاحیت اداره نظارت بر استراتژی ملی مبارزه با فساد است یا نه و سایر صلاحیت های این اداره تا چه حد است تا چه حد شما میتونین که اقدام کنین عمل کنین تا کجا رفتن میتونین آقای عثمانی؟
بسیار زیاد تشکر. سوال بسیار خوبی کردین صاحب. ما خدمت شما عرض برسونم که از این کار نمیکنیم که در داخل دستگاه و اداره دولت فساد وجود نداره. فساد به سطح پایین و سطح بالا در هر جای هست، اما خارج از اداره دولت هم قسمی که حال شما تماس گرفتن که مؤسسات بین المللی که در افغانستان هستن، اینا هم مرتکب فسادهای زیادی شدن و میشن. برای شما معلوم است در دو سال سه سال اول اداره جدید افغانستان، زمانی که اداره موقت تشکیل می شد، اصلا افغانستان فاقد سیستم های مالی و حسابدهی و اداری و این مطالب بود که در او وقت به میلیون ها دلار در افغانستان سرازیر شد. آیا چه فکر میکنین این پول ها توسط ارگان های دولتی به مصرف رسیده باشد؟ نه. فلهذا در اونجا مؤسسات خارجی خودشان صلاحیت داشتن که پول ها را به دل خودشان قسمی که لازم می دیدن مصرف کنن و با تأسف مصرفی از اونا قسمی بود که اصلا از اونا دولت حساب گرفتن نمیتونست و تا امروز هم اونا با دولت افغانستان حساب نمیتن. به این مناسبت است که اونا اگر یک پروژه مثلا دولت افغانستان فرض میکنیم وزارت صحت عامه ما یک کلینیک با $50,000 ساخته بتونه، اونا بیشتر از $200,000 مصرف خواد کردن سری همچه یک کلینیکی که کیفیت از او پایین تر خواد بود. از این ما قیاس کرده میتونیم که میزانی فساد در چوکات خارج از ادارات دولتی با چی ترتیب است. از اونا تا بالا هیچ کس حساب نگرفته. در امی آخر اداره ما که تشکیل شد، یک مثال بسیار برجسته خدمت شما میگم که برای ما یک مقدار مواد و لوازم برای اونا تهیه کردن از قبیل میز و چوکی و کامپیوتر و همساله هم. وقتی که ما از پیششان قیمت خواستیم، حساب خواستیم، حاضر نمیشدن و بسیار مشکل تا وقتی که ما تصمیم گرفتیم که کمکاشان دوباره مسترد میکنیم برای ما قیمت دادن. زمانی که ما قیمتا رو دیدیم پی بردیم که موضوع در کجاست. حالا لحاظا قسمی که استراتژی حکم کرده به صراحت که هر نوع کمکی که برای ادارات داده میشه باید قیمتی از اون معادلش به بودجه دولت به صفت عواید داخل شوه. یقین هستم تا بالا ادارات ما موفق نشده که از همچی کمک ها اینا حساب بگیرن. یکی از خالیگاه های بزرگ است که همین فساد هم بالای فساد ادارات دولتی افزود شما... چلو سر از حال قضاوت میکنن.
بله، با شما همچنان صلاحیت تحقیق و بررسی در همچی موارد ندارین در حال حاضر؟
و با تأسف که نه، در قسمتی خب. از اونا نه، از خب ما تمام کارهای رو در چوکات دولت
هست. ادارات حکومتی و دولتی اگر بیاییم صلاحیت شما تا کدام حد است؟
یک مطلب را در امون رابطه خدمت شما بگیم که خوشبختانه در مورد کمک‌های خارجی اخیراً رئیس جمهوری امریکا یک تیم 40 نفری را وظیفه داده که تحت ریاست جنرال فیلد در افغانستان بین کارهای سابقه موجوده و آینده مؤسسات امریکایی را در افغانستان تفتیش کنند و اینا تانستن در ظرف 6 ماه که آمدن بعضی از اشخاص آلوده با فساد را خودشان دستگیری بکنن و به زندان پرتن و در حدود 26 قضیه فعلا زیر و تفتیش و مراقبت از اونا هسته. این یک کار بسیار خوبی صورت گرفته، حداقل یک حراسی بر از اونا پیدا شده. دیگر در مورد از اینکه ما چه ارتباط داریم با او ارگان که به نام سیگار یاد میشه، ما راستی تفاهمات شفاهی زیاد داریم با اونا، پروتکل های شفاهی داریم که شان همکاری شروع کردیم، معلومات هایی که اونا کردن ما برشان میتیم، بسیار مساعدت ها را در اداراتی که اونا نمیتونن وجه دسترس داشته باشن ما فراهم میکنیم برشان و از این آمدن از اونا و از همکاریشان ما راضی و خوش هستیم و اونا همچنان از همکاری های ما. البته در مورد سوال دوم شما که گفتن که ما تا کدام حدود در داخل اداره چوکات دولت صلاحیت داریم، برای شما بهتر معلوم است که به اساس حکم قانونی اساسی صلاحیت کشف برای پلیس، صلاحیت تحقیق و اقامه دولت دعوا به سران والی و البته دیگه مسائل مربوط به محاکم است. ای در اینجا تصریح شده، ما تنها و تنها در قسمت یک بررسی و در بررسی ابتدایی بعضی قضایای فساد اداری صلاحیت داریم که او را آماده می سازیم و در صورتی که تثبیت شوه که جرم است با سارنوال می خواهیم. ای قانونی مبارزه با فساد اداری قبل از تشکل اداره تشکیل شده بود، نافذ شده بود که در قانون البته مشکلات به صورت درست پیش بین نشده بود. ما فعلا در پروسه ساختار یک قانون جدید هستیم که را طرح کردیم که اگر خواست خدا باشه عنقریب با شورای وزیران با مراجع قانونی را تقدیم میکنیم که در اونجا یک مقدار صلاحیت های بسیار قانونی را ما تقاضا کردیم. امیدوار هستیم با تصویب عظمی تعدیل قانونی جدید اداره ما هرچی فعالیتاش بیشتر مفید و مثمرتر شود.
بله ډیره مننه. اوس پاوریدون که تنوبت ورکو هیله ده چه لندی پشتنی وکی ځان معرفی که آزادی راریو.
سلام علیکم سلام
و علیکم السلام بسم الله صاحب مهربانی وکید
قربان زم تاسو ته وی صاحب ته قدرمن ستنی صاحب نرمنو او ریتون سلام نو وایم
سلامات اوسه
که اجازه راکې ډیر وخت نن سم خو به هم لګمه فریګ دی ورته دې پسات په ارتباط باندې به زوم روایم چې دا یو نه وړه پدیده د پټولن کې او دا یو تیز تیغ زبولن چې ولس مری په بریکیږي په غوسیږي ولې لبد مرغه دا فساد په لوی لاس باندې تحمل شوی دی. لوی خوانه مثلا زړی روان دي زم نړیوالو ته زم لوی خوای شي تاسو کرسته ویلی په دا ورکه فساد او جرګران به لمنځه وړي او لبلې خوانه بیا ورته وای چې ته داسې یو دولت جوړ کړې چې اداره جوړه کړې پلانای سره ګډي پلانای سری روخانه دي چې فساد منبع دي. مثلا په بلخ کې څال د یو خاروال یو عادي قسم په دفتر کې وي په قرارداد کې وي د اته نفر دي پکې او هغه اته تحمیلوي په قرضې باندې په زور نو بیا به څنګه فساد لمنځه ځي. لبل خو بشرمر صاحب د رنجبر صاحب ویل چې جهاني ټولنې لولس طرف سنگر کې یو ځای قرار نیولای نو لوی خو داسې وایي لبل خو نه جنتکاران په زور ته تحمیلوي په قرضې باندې. زه فکر کوم چې د قرضې د ابدي مرګ یا د ژوند وخت راغلی ده که دی غواړي چې دایمي ابدي عمر ولري تاریخ کې ځلانده وي. د مال نظر البته ستنی صاحب نه مشوره غواړم په دې ارتباط باندې چې که چېرته داسې یو شپږ میاشتنۍ یا یو کلنه استراري خاصه ځانګړې مرحله د ځان ته وټاکي او په دې مرحله کې بس هغه علني محکمې شروع کړي لاس غوڅونه دي پکې نه وي خدای خروس پرلی دی پکې پس نه کوي سلیک تضمین شي دا خلک وشرمېږي او جزا وویني او له بلې خوا نه اوس په لوړو دولتي مقامونو کې موږ وینو چې خپل په فساد کې هغه اغیران ملوث کسان دي. مثلا په قضایه ارګانونو کې په اجرایي ارګانونو کې هغه مکنه خو بیخنه قایم واخلو په منځ کې برګ اتنه اچولی د واسطې کې په خپله مکنه ارګان. نو دلته یو خاص اضطراري حالت ته زه فکر کوم ضرورت قرارداد
بله بسم الله زیاته مننه. تاسو دوی مسلې مطرح کړئ حتما به زموږ مېلمانه ځواب درکړي. یو بل اوریدونکی هم لرو هیله ده چې دوی هم لنډې خبرې وکړي ځان معرفي کړي. ازادي راډیو
بله فرمایئ.
بله فکر کوم چې ټلیفون قطع شوی دی. ها نو د بسم الله صاحب خبرې جالبې وي که یو برخه له رنجبر صاحب سره ارتباط لري. ځان که رنجبر صاحب د لمړی برخه ته چې تاسو اشاره وکړه چې نړیواله ټولنه حق لري ځکه چې هغه مرسته کوي په دې برخه کې او دوی بیا وایي چې ځینې کسان په قرضې باندې تحمیلوي په دې برخه کې تاسو نظر څرګند کړئ او په دې بلې برخه کې به ستانکزی صاحب نظر څرګند کړي چې آیا داسې یوه مرحله لازمه ده چې دوی ورته اشاره وکړه. مهربانی وکړئ رنجبر صاحب اول تاسو.
اصلا په ډیر خوشینه زموږ دغه اداره د بلن کنفرانس د معاملو پر بنا مېسته راغله او هغه قوتونه د نړیوالې ټولنې لخوا تحمیل سول د افغانستان په ولس چې ملا وړاندې هم ارزو کې چې هغوی امتحان ورکړی و او هغوی اوس دا دویمه مرحله د حکومت د کرزي صاحب له حکومت سره د کنفرانس د بلن نه پیل سوې چې تر اوسه ادامه لري. لومړۍ مرحله خو همغه وه چې ما وړاندې ارزو کې دو نیم کال نه تر شپږ نیم کاله پورې وه. نو اوس چې دغه فعلی دورې کې چې دغه حالت اوس مې استراغلی یقینا کرزی صاحب هم په یو ډیر خاص حالت کې واقع ده چې یوې خوا د تعهدات لري لغ قوتونو سره چې په کمپاین کې ورسره شریک و او دوی ته وعدې ورکړي. حتی محقق صاحب علني په ډیر میټینګو کې ویلي خلک تشویق کړل چې راسي رائے ورکړي کاری صاحب ته لدی لپاره چې ماته 15 وزارت تعهد کړی چې موږ ته راکړي د موږ قوم ته راکړي یعنی قومي مسایل ډیر هم نورم ډیر مطرح سول کرځي سپ دغه یو حالت کې دی چې د خلکو سره وادي کړي لدی خو نړیواله ټولنه او د افغانستان ولس ډیر تاکید په ولس کوم او نړیواله ټولنه اوس همغږی سوی له افغانستان لول سره دا تمه لري لکرجی صاحب سره چې بل اخر دغه اتو کالو ناخوالو ته خاتمه د پای ټکی کیدی اده فقط یو لار لري هغه دا دی چې دی یو قاطی تصمیم ونیسي او بانه هم اوس جوړه ده چې بعضی ملکونو حتی تعداد دغه تهدید کړی دی چې خپل ټول کومکونه بندوم حتی عسکر کاغمه کته په شپږ میاشتو کې اصلاحات رانوړي نو دوی هم افغانان دي په دې پیږي چې موږ په داسې یو حالت کې یاسو که دغه نړیوالې ټولنې کومکونه نه یې ما وړاندې عرض وکړ موږ خپله عادي بوجه کاملا نسو کولی تمویل کړو خلکو ته معاش نو سور کولای لغل خاطر باید دوی زرو وسوځي کدی په هر موقف کې دی د کرزی صاحب سره باید دغه موافقه وکړي چې دوی خپل باید ټول هغه تصمیم سره چې کرزی صاحب نیسي هغه ته غاړه کړي یعنی تشنج ایجاد کړي دلته مسائل مطرح نیسي
ډیر مننه رنجبر صاحب بله اوس په دیبل دی شاغلی بسم الله دی پښتنې دیبل برخه تر شو چې دوی ول چې داسې یو مرحله نه د پکرځین خلک وای چې باید لکه څنګه چې جنگ د جګړې او فساد هم دی هر تر رسیدل چې وی استراری دورې ته ضرورت ته شي یو جهاد په مقابل کې اعلان شي ځین وای چې داسې کاملا داسې اداري جوړ شي مطلق اختیارات ولري او داسې اداري هم وای جوړ شي به هم په څارنوالي کې هم د شاغلی عثماني ادارې و داسې اداره ده خو ځین نور خلق وای چې د امدغه ادارې به ولې د لوی چارواکو تر فشار لاندې را نشي دی غوي غوښتنه ته به تسلیم نشي یو شمیر کسان وای د دغو ادارو مشان دی په داسې شکل سره وټاکل شي چې حتی جمهور رئیس هم نشي لکار لري کولای کې جمهور رئیس معرفي کینو د درو کلو څلور کلو لپاره د معرفي شي او چیرته غواړي چې هغه برطرف کړی نو بیا د پارلمان پریکړې ته ضرورت ولري داسې یو سخت شرایط ورته وځ شي چې دوی په خپل کار کې خود مختار وي او کامل صلاحیت ولري
بسم الله صاحب سلامونه اساسا زه فکر کوم چې کله موږ افغاني ګلې پریګدو چې په تو کالو کې څه سوي دي چا څه کړی دي دا به پریګدو چې اوس موږ یو پړاو ډېر حساس پړاو تر رسیدلو د اکبر صاحب خبره او د موږ ولسمشر راتلونکی دولت نړیواله ټولنه په داسې یو موقعیت کې واقع ده چې ډېر حساس حالت کې ده زه فکر کوم که د افغانستان راتلونکی دولت یا حکومت لدریو کټګوري عناصر نه پاک سي دا مشکل به حل سي او دا خچان زه در لپاره جمهور رئیس اوسنوي کابینه جوړي اگر ټوپک سالار جنگی جنایتکاران کدا د خارجان لخوا په موږ ټپل کیږي که د معاملات په نتیجه کې راغلي دي دا باید راتلونکی اداري کې نه وي در لپاره د یو خپل د فساد عامل وو او کراتون کې راسي بیا هم د فساد عاملین دي او دوی کله کله د قومونو نه راجګیږي قوم دی وسیلې په عنوان استعمالې زه فکر کوم چې لکه چې د افغانستان اساسي قانون وایي لکه چې اوسنۍ نړۍ د دې غوښتنه کې نور موږ باید د قومي بیلانسونو نه پیږم فلان قوم خفه کیږي بیا فلانی سړی چې هغه ځان د قوم مشر ګڼي په حال کې چې هغه د قوم مشر نه ده او جنایتکار ده هلته ځان د قوم مشر رامطرح کوي دغه بیلانسونه باید لږ څه موږ له منځه یوسو خدای دې وکړي چې په دې ټولنه کې زموږ هغه اقلیت ډېر وړکی اقلیت قشر هندوان دا 25 وزیران ټول هندوان چې متخصص هندوان دي چې خدای دې کوم باره کې پاک لاسر دراسي دوه ډله چې په حکومت کې نفوذ لري چې تر اوسه پورې موږ تاسو ورته هیڅ اشاره نه درلودې د مخدره مافیا مواد مافیا ده توجه ولري چې همغه کې چې ما ویل چې جګ جګ قراردادونه اخیستي دي خو همدغه دي دا څوک دي ظاهران پاتې کېږم چې موږ یو کوټه نسي جوړول په دې عمر او په دې کابل کې تیر شو دوی په دوه ورځو کې داسې بلډینګونه په دې ښار او ښار کې جوړوي دا پیسې له کومه کېږي له کوم مرجن نه څوک هم پوښتنه نه کوي لکه دغه نور خبرې دوی کورونه اخلي په دوبۍ کې دوی کمپنۍ اخلي په دوبۍ کې دوی د نمائندګۍ د بانکونو جوړوي بانکونه جوړوي دا نه پیغام د کوم جن راځي دا د مخدره مواد مافیا ډله چې مستقیم او غیر مستقیم ډله په مختلفو سطحو د دولت کې نفوذ کوي د دمخه باید ونیول شي دولت ته بین المللي ټولنه د لستونه لري او بلاخره په فساد مشهور کسان چې په دې اتو کالو کې ټول مملکت پیژني دنیا پیژني دا باید په دې راتلونکي اداره کې نه وي.
بله بله تاسو دې
د مرحله یادونه کړئ
چایا د کوم مرحله یا د کوم
ارزارم زراځن تاسو خبرته کومه دغه سی او استراري حالت اعلان کو او دغه ټوپک سالار او د مافیایي ډلو کسان پکې او هغه پرونی فساد مشهور کسانی دوی ته لا خه زمينه مساعده ول په استرار حالت خصوبات وجود نه لري. راغله په دې چې تاسو په ختنه دي بل برخه په ارتباط سي بل په دنیا کې د تجارب سته عثماني صاحب په دې باندې د مانه خپې بل دې په دې استقامت کار کوي حلیمي صاحب هم خاط می پېږي په غوږ کې چې تاسو سره نهسته په دنیا کې د څه میکانیزمونو وجود لري لکه د عثماني صاحب ادارات په افغانستان کې وجود لري څنګه څارنوالي وجود لري دو مرحله ای حتی سه مرحله ای محاکم وجود لري ځنګړ دیوان نه وجود لري زه پیشنهاد کوم چې څارنوالي کوز دې د پاره یو اداره رامنځته شي ځنګړ پولیسي فورس یا قوه باید کې داخلي وزارت چوکاټ کې ایجاد شي ستراتیژیګانې پالیسیګانې تحلیلي ارقام د عثماني صاحب د اداره کې ورکوي او غوي ته فکتونه راټولوي او له بل خوانه درځي ځنګړي څارنوالي ته هغه بررسي کوي دوسیه جوړوي ورکوي ځنګړي ابتدایي محکمې ته ابتدایي محکمې ځنګړي استیناف محکمې ته ورکوي او بل اخر ځي ستره محکمې ته ایجابي ول قانون تشکیلات له مخ سره محکمه کولی سي نوې دیوان ایجاد کړي ستره محکمې د لپاره باید ځنګړي دیوان ایجاد کړي لکه چې د مخدره مواد په ضد یو دیوان ایجاد کړی و زه فکر کوم کدي سره منځل د سیاو پروسه موږ کولی سو په اداري او قانوني چوکاټ کې ملدي اصل سره مبارزه وکړو د قوانینو په ارتباط موږ باید ډېر ډوپلیکیشنونه مخنیوي وکړو مخکې رنګبر سره خو اشاره درلوده هم د اوس د فساد سره په مبارزه کې موږ په یو ډوپلیکیشن څه یو کانفلیکټ کې مواجه یو مثلا د عثماني صاحب اداره دا یو بل اداره د پونو تفتیش او کنټرول په دولت په سره چې مستقله اداره دا بیا نه پیغام په لوی څارنوالي کې د ته اداره جوړه شوې ده الته لغنه اخواته په وزارت خانو کې داخلي تفتیش سیاستونه جوړ شوې دي دا نه همغږي لکه چې علمي صاحب د خپل خبرو په اول کې ورته اشاره درلوده دا خود په خود د فساد لپاره خپل جال ده ولی څه فکر کوم چې په افغانستان کې دا د فساد لړۍ اوس په شبکو او نتورکونو تبدیل شوې ده دا دغه فرصتونه استفاده کړي ځینو اداراتو له منځه وړل او په یوازې د موثرو اداراتو ایجاد
ول تصویر چې
په سره سم
ستره محکمه کې باید د سیو دیوان یا محکمه موجود وي. علمي صاحب ستره محکمه کې د کوم شېسته؟
بله صاحب جناب ستانیزای صاحب هم شاید په جریان کې یو جناب عثماني صاحب په جریان کې داسې ابتدا اندغه لایحه سي جوړ سو یا د تصمیم شي ونیول سي په لوی څارنوالۍ سره همغږي په یو ورځ باندې د تصمیم ونیسي چې په ستره محکمه کې هم یا په قضایي قوه کې هم داسې اداري جوړ شي منګه د اداري فساد په ضد باندې جدا محاکم ایجاد کړل چې ابتدایي محکمه استیناف محکمه او په ستره محکمه کې جدا دیوان چې خوشبختانه تقریبا درې هفتې مخکې د دې لپاره قاضیان هم د تعین سول یعنی اداري او قضایي تعینات هم وسول تر هغه پورې چې زه په سفر باندې راتلم منګ د دوی د جای د بدوباش ترتیبات نیول تر اوسه پورې عملا په کار نه ده شروع کړي او طبیعي خبره د تصوصي دوسی رانه شي دغه لپاره کار هم نسته چې دوسی د څنوالي نه رانه شي لکه څنګه چې څارنوالي د دې لپاره جدا دیوان نه جوړ کړل یا جدا د تحقیق ادارې جوړ کړي په ستره محکمه کې هم ابتدایي محکمه
دغه محکمه ته به خلک په څیر شکل سره خوشبینه سي په داسې حال کې چې مخکې هم محکمه وي څارنوالي او ستره محکمه و لیکن بیا هم لکه مخکې چې اوریدونکي دي یو شاروالو دي و شاروال د مرستیال یادونه وکړه بیا به هم دغه خلک آزاد ګرځي ځکه چې په دغه محکمه بیا هم لوړپوړي چارواکي شته چې هغوی خامه خاطر غشتن لري حقوقي فشار پیراولي
چروان سبي خبر بزو کم او خدای دې کسي اوريدون کې هم ما ملامت هم نه کی او داسې زدانه کوي چې یعنی ګوي ستره محکمه کې د هیڅ اداري فساد نه یو یادې یو مبارزه کې کم یا څنګه ولی یو شبه زدرتوه ما چې تاسو هم تعقیب وي او د مشران هم په کابل کې ناشې وي اوري داسې به څوک مثال را نه کی چې د اداري فساد په ارتباط باندې یا نور داسې مهم موضوعات لکه جناب ستانګزي صاحب شوی د مخدره مواد موضوعاتي اداري فسادي اختطافونه دي د جنسي تجاوزاتي چې د سیاسي محکمې ترغلي او محکمې د پیغه کې جدي حکم نه کړي دا چې څوک بیا تطبیقوي چې نه تطبیقوي دا مسولیت مونږ نه ده ځکه چې د اداري فساد په باره کې لکه تاسو ته سیمه کې تاسو په خپله او دغه د یو چا ارتباط نیولی یو هغه چې پوښتنه وکړل دا د موږ مسؤلیت نه دی چې موږ د دوسیه تطبیق هم کړو. اما زه فکر کوم چې په ډېرو زیاتو مواردو کې به داسې څوک داسې نام چې کلی شکل باندې داسې به څوک کوم دلیل را نوړي او دوسیې نمونه به ونه ښیي چې هغه د سترې محکمې ته د څانوالۍ مربوطه څانوالۍ له خوا نه راغلي سترې محکمې دې په هغه کې جدي حکم نه وي کړی چې څومره صلاحیت ده دا چې بیا څوک تطبیق کوي چې کینس تطبیق کولای دا سوال یو تراجه دي یو وکي. اما اوس مونږ په دغه محاکمو کې چې مونږ اوس نوې ایجاد کړی دي زه په ډیر اطمینان سره ویلای سم چې د دې لپاره حتی نه تنها قاضي صاحبان بلکې اداري کسان هم چې تینسوي دي تنها د جناب قاضي قضات صاحب په دغه باندې هم نه دي تینسوي په دې باندې ریسرچ سوی ده د قاضیانو باندې هم فکر کړی چې دوی باید ډیر جدي پاک با وجدان خلک اداري کسان هم دغومره جدي پاک با وجدان خرګستین سوي دي ترڅو وکول شي چې مونږ وکول شي ملت وکول شي چې خصمره نه واخلو او مدوارم چې تطبیقونه د مراجع په دې کې مونږ سره همکاري وشيږي ځکه مونږ د تطبیق مراجع نه.
بله تشکر شما آقای علیمی. باز هم به آقای عثماني میریم. آقای عثماني امی مسئله تشکیل یک نیروی خاص به خاطر تعقیب و تحقیق با کسانی که متهم به فساد اداری هستند و تحت صلاحیت یک اداره که میشه اداره شما باشه صحبت شده اینجا در این مورد نظر شما چی است که مثل پلیس مبارزه با مواد مخدر وارد یک پلیس باشه که مخصوص مبارزه با فساد باشه از جایی که بعد از مواد مخدر یا پیش از مواد مخدر فساد اداری در افغانستان است؟
بسیار تشکر. ما خدمت شما عرض میکنم که در اکثر ممالک مانند سیرالیون، هنگ کنگ، مالیزیا، اندونزیا، سنگاپور که اینا اکثرا شرایط بعد از جنگ افغانستان گذشتاندن و سالهای متمادی در راه فساد مبارزه کردن، اونا در اداره مسئول مبارزه با فسادشان بسیار مجهز با تشکیلات مهم و عمده هستند که اونا از خود سارن والی دارن، از خود حتی محاکم دارن، پلیس های مخفی دارن و امکانات بسیار زیاد. اما چون در قانون اساسی ما با صراحت گفته شده که تحقیق مسئولیتی کیست و کشف مسئولیتی کدام مرجع و ارگان است، لحاظا این یک سلسله محدودیت ها را برای تشکیل اداره نو و برای تشکیل و برای قوانین نو مشکل ساخته. سری از هم در قانون جدید مبارزه با فساد اداری یک بخش از سارنوالی خاص فساد اداری پیشنهاد شده که در چوکات سارنوالی اداره محترم لوی سارنوالی و قبلا به وجود آمده و فعلا 16 نفر سارنوال صاحبا تحت آموزش قرار دارن از طرف متخصصین مربوط و همچنان قسمی که جناب علیمی صاحب فرمودن واقعا در سر محکمه هم دیوان خاص محاکم به خاطر رسیدگی به مسائل جرائم فساد اداری اونا تشکیل دادن. قسمی که گفتن از ظرف 3 هفته به این طرف حتی قاضی صاحبایش از اونا هم در اونجا تعیین شدن و به اساس حکم قانون سارنوالی خاصی که بعد از اونا کار میکنن مسئولیت دارن، مکلفیت دارن، هر نوع مسائل فساد اداری را که اونا مورد تطبیق قرار میتن او را تحقیق میکنن، اونا باید گزارش شه به اداره مبارزه با فساد که ما هستیم برای ما بتن. این پیشبینی ها در قانون مبارزه با فساد مطابق به احکام قانون اساسی صورت گرفته، ولی بیشتر از او کدام صلاحیت تعلیق از وظیفه، نظارت کردن، توقیف کردن، این چیزا را به اداره داده نشده و در چوکات قانونی که گفته شده فقط یک بررسی و تحقیق ابتدایی است که توسط ادارات مسئولیت میگیره.
بله رنجبر صاحب، دته په پام سره چې نوې حکومت جوړی شي، نوې کابینه جوړی شي، او لبل خو د نړیوالو فشارونه هم په افغان دولت باندې خورا زیات دي، خصوصا د اداري فساد په برخه کې، تاسو تر څه حد بری خوشبيني است چې په نوې حکومت کې به د فساد مسله تر یو حد حل شي وي؟
فقط دو جمله د عثماني صاحب خبرو په ارتباط لرمه چې حقوقي موضوع ده کاملا زپه دي ان د مچیست تضاد له اساسي قانون سره نه پیدا کوي کومګه پرځن پولیس ته مبارزه علیه د فساد لرو خو بیا مغه تعقیب مغه پولیس کې لکه څنګه چې په اساسي قانون کې وړاندې وای نه سوي او که څارنوالي مغه په همدغه چوکاټ د ادارې دي عثماني صاحب مبارزه فساد سره مې سراوړو د مغه چارن والد چې اساسي قانون ورته حکم کړی او صلاحيتي ور کړی دی فقط ولیدې لپاره چې خپل پولیس او چارن والی په اجرایه قوې په چوکاټ کې دي موږ دا کاملا د حق لرو دا کولای شو یوازنی محاکم دي محکمې ته چې ځي هغه بیا مستقله قوه ده چې هغه کېدلی شي چې هغه د دوی په چوکاټ کې نه سیم راتلل
نو بیا به هماغه پولیس مجبورې چې د کورنیو چارو د وزارت تر کنټرول لاندې وي لکه له مخدره موادو سره
ضرور نه دی ضرور نه دی اصلا ضرور نه دی مونږ کولی شو دغه صلاحیت ورکو دا د مونږ خپل داخلي کار دی یعنی اس نامه تضاد له اساسي قانون کې داسې نه دی لیکل شوی چې هغه دا رقم ځانګړې پولیس کمې استرازي هغه هم حتمان باید وزیر داخله تر قوماندې لاندې مثلا مونږ دا اوس سرنوالي لرو چې د وزارت عدلی په چوکاټ کې دي هغه لوی سرنوالي پوری ارتباط نه لري هغه وزارت عدلی په چوکاټ کې دي ارتباط لوی سرنوالي سره لري وزارت عدلی سره لري قضایي دولت چې هغه د دولت له ګټو نه حمایه کوي او دفاع کوي یعنی منظور مې ده چې هغه اجرایه قوه ده د اجرایه قوې په چوکاټ کې کیدلی شي چې دغه هغه راسي دغه رقم تغییرات په عوامرو کې راسي او اداري جوړ شي په دې کې مګر هغه آخري بخش چې محکمی دی هغه نو بیا مستقله قوه ده هغه موږ نو څه کولای چې اجرایه قوې ته راولو منتقل کو یعنی د عثماني صاحب تر قوماندې لاندې کومه محکمه هم راول وغه امکان نه لري راغلو د تاسو د پښتني په ارتباط چې دا نوې حکومت به څومره موافقي او څومره به وسی کولای چې هغه غوښتنو ته ځواب ورکړي چې هغه کوم چې دغه اته کاله د ولس تمه ورته او اوس نړیواله ټولنه هم هغه کې سوي موږ له فقیر ولس سره زه په دې اندې مې چې دلته فقط یو قوي اراده دی جمهور رئیس په کار دی چې د یوسی کولای چې په درې اصلو بنا یو حکومت جوړ کړي چې هغه یو متخصص حکومتي چې په کار پوي دغه وزیران باید په خپل رشتو کې په خپل امغه دګر د کار کې باید وارد خلکی دغه وزیران باید سابقه د کار ولري په خپل په دغه موضوع کې چې دی مقرریږي هدا عقل دی منیجمنت او ادارې باندې باید پوي او دریم اصل چې ډیر مهم دی دا وزیران باید متعهد ملي ګټو ته تاسو به اوس پښتنو کې د چا پوښتنه پلی د لیکل سوي چې دی متعهد دی او کنه دی ډیر ساده د ځواب پیدا کول یې چې د منګو لسمشر هغه دا دی چې دوی په خوا باید وڅېړي په خوا د چوکو چیرې کار کړي څنګه کار کړي دی آیا د رښتیا هم پاک کار کړي د واقعا ملي ګټو ته متحد وکنو اوس رښتیا هم ټول پیژندل سوي چیرې دي چې اوس په افغانستان په دولت کې کار کوي هدا اقل کې د افغانستان ولس خلاصي ګل دغه پیژندل سوي چیرېونه زه نو وایم چې دی حتمان باید اعدام سي حتمان باید لاړ شي محاکمه سي اوس وخت نه ده هدا اقل د افغانستان ولس باندې دوی ظلمونه کوي حکومت خو دې نه کوي دوی باید اصلا حکومت باید خدمت وکړي چارواکي باید خدمت وکړي دوی نه خدمت کوي حکومت هم ته نه کوي دوی ظلم کوي له دغه نش کړي سي دغه نوې حکومت خلاص کړي دغه عناصر د ډیر پکې سترګي خپل استرکیږي خپل لوی شخصیت ته جوړیږي چې په افغانستان په تاریخ کې ممکن د نوم ثبت کی ثبت سیل دی لپاره چې زه بيخي په دې مطمئنه ما چې دغه سي حکومت کمه سراسي فورا ولس اکسل عمل خي تاسو به عمل لوی نه ولس اکسل عمل به همکاري له حکومت سره ولس اکسل عمل به ملاتړ له حکومت نه او د خپل پکې قهرمان ګرځي او نړیواله ټولنه به هم راضي
بله زیات مننه
تشکر بله شنوندا میریم که منتظر هستن در خط چند شنونده روی خط داریم بله بفرمایید رادیو آزادی است
الو
مهربانی و که محمد ولی صاحبی است فکر کنم
ولی محمد صاحب
سلام علیکم تاسو خپل دستاس ملمنو ته خپل سلام وړاندې کوم
و علیکم السلام
زه یو دوی پښتنې لرم او یو دوی لاندې خبرې پښتانه می داده د ستانګزی ذات څخه چې دا چلی چې خپل غربیان او امریکایان دا ټول پر دولت باندې دا فشار راوړي پر کرزی صاحب چې دا نوې دولت تشکیلیږي چې باید فساد په دغه څو موده کې ورکړي آیا که ورک نشي دغه فساد دا لارې سمه نه ده چې اوس اوباما ویلي چې موږ په ولایتو کې والیانو ته باید دا اختیار ورکړو چې دا ډېره بروکراسي یا پیسې ټولې چې په وزارتو کې غرکېږي دغه خو عملا په ولسوالیو په ولایت تو چې دا پیسې معلومې دي دوه درې کسه به قرارداد یعنی او دوی خپل بند هغه ځای څخه نظارت کوي هلته د یو څو سپین ږیري پاک خلک پیدا کړي چې هغه دې هم د پروژو ته نظارت کوي دا به د لنډ مدت لپاره دا ښه دی چې دا کارونه یې وکړو عمراني کارونه تکمیل شو بیا دې دولت ته دا صلاحیت ورکړي دا یوه مسله ده بله مسله په ټوله دنیا کې مروج دا ده چې هر پروژه چې ترنیم میلیونه ډېره وي هغه پارلمان ته راځي د پارلمان چې د ملت د خلکو نمایندګان دي دا باید په هغه باندې مور کښېږدې چې دغه پروژه واقعا اقتصادي ده او چاته چیرې جوړېږي د دولت په ګټه ده دا پور دی دا څه شي دی چې بیا سبا یې موږ ورکولی شو کې نشو ورکولی یا مرستې دي دا یوه مسله ده او رالو بله مسله چې زه وایم دا د کنټرول د بادسازۍ کارونه د کنټرول لپاره خصوصا درې وزارتونه عمراني وزارتونه دي چې دوی باید هلته نظارت توکي نه دا چې بیا ماچم په سیولار شي دوی باید داسې نظارت ورکړي وکړي چې یو سړی که پروژه اخلي د سړک سازي دپاره باید هغه د هغه سابقه وګوري هغه سړی باید ولاړ شي د خلک نمایندګان د دوی د هغه وسایل وګوري چې دوی په کوم ځای
کې بلې ولې محمد صاحب زیاته مننه کور دي ودان ستاسې
پوښتنې ته یو بله پوښتنه یو خبره بله درته کوم او په رشوت کې امریکایان ډېر رشوت خور خلک دي چون هغه د مختلفو قومو څخه د مختلفو توافیو څخه تشکیل شوي اروپایان زه د اتلس کاله په اروپا کې ژوند کوم ولاکه یوه ورځ ما د رشوت سړی لیدلی چې ګیر کړی
بله بله ډېره مننه په خپلو هیوادونو کې نه خوري زموږ په وطن کې ویل کېږي چې هلته خوري بل اورېدونکی نه قطع شوی دی زه مې چې دې پوښتنې ته که ستانکزی صاحب دې نظر ته البته ستانکزی صاحب ځواب وایي دوی تر څه حده پورې موافق دي خصوصا دوی طرحه دا وه چې که والیانو ولسوالانو ته فرصت زیات ورکړی شي
زه مخکې له دې نه چې تاسو پوښتنې ته جواب وایم او څه تبصرې لرم د دوستانو په
خبرو
باندې بیا هم حلیمي صاحب په دې باندې تاکید درلود چې تنفیذ د دوی صلاحیت نه ده دقیقا تنفیذ د حکم د اجرایه قوې صلاحیت اما حلیمي صاحب دته متوجه اوسئ چې کله د محاکمو حکم نه تنفیذیږي نه تطبیقیږي د محاکمو اعتبار سقوط کوي او هر هغه قضا چې پرستیج نه لري خلک هغه ته نور مراجعه نه کوي دته دوی باید توجه ولري ان دا د ساده په نظر کې ولر چې حکم وګ کچا تطبیق او خو تر خو کینه تطبیق د همدغه دلیل لپاره چې نن د افغانستان خلک مخکې لدنه چې دولتي محاکم یا رسمي عدالت تر سي غیر رسمي عدالت مخ کوي د لپاره چې پیګز د محاکم حکم نه تطبیقي زه فقط غواړم دا یادونه وکم البته په ډېر احترام حلیمي صاحب ته راغلم بل مسلې ته چې د لپاره چې ممکن زه بیا چانس ولرم ډېر په اختصار باندې غږېږم زه فکر کوم چې زه د رنبر صاحب د خبرو په تایید چې په اساسي قانون کې په دې ارتباط څه مشکل وجود نه لري دقیقا مثلا اجرایه قوه کولی سي د پولیسو تشکیل دانه ده چې پولیس په خپل وزارت داخله مثلا نسي کولی په خپل تشکیلاتو کې د فساد سره د مبارزې پولیس ولري کاملا نه درلودی سي ولې هلته په ماده کې راځي چې د امنیت چارې د چا پر غاړه دي چې د بیل قانون په واسطه تنظیمېږي د پولیس قانون د تعدیل د پکې راولي دا کوم مشکله خبر نه ده د څارنوالۍ تشکیل او صلاحیت قانون لري چې کولی سي په خپل چوکاټ کې نوي ادارات را جوړ کړي سره محکمه د قانون له مخې د تشکیل د قضایه قوې د تشکیل او صلاحیت په قانون کولی سي تعدیلات راوړي او ستره محکمې ته دا اجازه ورکړل شوې چې دا ډول محاکم جوړ کړي لکه چې حلیمي صاحب مخکې ورته اشاره وکړه چې جوړه کړې ده خو تر اوسه پورې عملا کار نه ده کړی بله ډېره عمده مسله چې زه په خپلو خبرو کې ورته توجه کوم هغه دا ده چې نړیوالې ټولنې په ارتباط تاسو مخکې له عثماني صاحب نه پوښتنه وکړه د موږ یوه ستونزه په دې تېرو اتو کلو کې د ځینو د تابعیت عناصرو په وجود کې هم وه تاسو فکر وکړئ چې موږ یو تعداد وزیران درلودل د فامیلونه هلته په غرب کې تاسو څنګه دغه ته ساروان صاحب دغه جویو کې تشریف درلود د الکسلری د امریکې خواته کنه دلته راغله شپتونه یو خوړل صاحب ذاتي لار تر غوځ څارنوال ورته دی وتخته د لوسه مال د تشریف لري ان په درو په تبه نړۍ ټوله موږ سره همکاري نه کوي موږ دا مجرمین باید مسترد سي دا مجرمین ادرسونه معلوم دي دا مجرمین خیانتونه معلوم دي مخکې رنبر صاحب دوه وزیران نمونه واخستل دي وزیران عمومینا نمونه واخستل او هغه هم مالته دي دلته بیچاره مامور ذاتی نور تر پیښور پورې نسلم دا عثماني سبګری باندې کوي خلاص سلمي سب محکم په تلویزیون کې کوي زه فکر کوم چې دا نه عدالت نه ده راغلم دې
ولیکن او بخشي ستانک زای سب دی اروپا باره که هم باید هم دغه ادارې دی عثماني صاحب غوندي ادارې دی حلیمي صاحب غوندي ادارې دی باید غشتنه وکړي تر اوسه پرې دوی غشتنه نه ده کړینو
زره اغلم چې په دې ارتباط د نورو حقوقي میکانیزمونو وجود لري د بین المللي جزایي حقوق په چوکاټ کې چې باید استرداد قراردادونه امضا شي دغه وادونه چې موږ باندې فشار راولي چې فساد ورکړي دغه خلکو ته همدغه قراردادونه باید امضا کړي دا مجرمین د انټرپول په کومک ونیسي دا مجرمین دی په خپل موږ یوادو کې محکمه کې مختنر علی کی اوس هغه سره چې دلته راځي افغان د برت زیو ای امریکایم اعتراض هم کوي چې امریکا ولی یو تروریست دولت او فاسد دولت سپاري د پارک زید فساد من بخپل هم دا دوی تاسو دلته پیګ زیاري او دوی سب محکمه ویل چې په ادارې کې تبعیض وجود لري او سره 2000 افغان معاشه کړی بل په 6000 ډالر معاشه کړی په دې ادارې هم دا کسان هم د جملې نه دا بل خپل فساد ده
بله اوس نو دې پښتنې دی بل په ختم کړ لنډه اشاره وکي
زر اعظم صاحب اوس په ډېر احترام سره ارزو کوم دی ولی احمد خان د خبرو په ارتباط موږ چې اوس مرکزی اداره لرو فساد نشو کنټرولولای کدا په څلور درس ولایت کې تقسیم کو دا باندې بیا څو کنټرولې اوس ما مخ کې په خپل خبرو په اول کې ویل چې دا اوس بل فعل موږ د سوالي صاحبان لرو چې په خپل ولایت کې غیر د خپل د عکاز او ورور د ماماز او بل قراردادین پر دې چې صاحي کور داخل شي دا بیا څو نظارت کی بیا باندې عثماني صاحب دفتر غونډې باید موږ څلور درس د سنور ادارې ولرو څلور درس نور څارنوالي ولرو محاکم ولرو زه فکر کوم دا عملی اړخ نه ده موک قانون دقیق تطبیق کو موک دغه دپلیکیشنونه په اداري کلمنځ یوسو موک لکه چې مخکې ما ارزو که په پاسو را دو کې جنگ سالاران د مخدر و مواد و مافیا په فساد مشهور عناصر د دوی مخه ونیسو موک باید هر نوع قرارداد خارجان امضا کوي پټو سترګو ونه منو دای د حل لري د دې خبر په ارتباط چې قراردادونه په نور ملکو کې پارلمانونو ته ځي جرانبر سبا دلته حضور لري دلته له معین مقدار نه سپیسیل وړي پارلمان ته تایید لپاره ځي انو ولې سجر گئی ته دی وی راغلو په دې مسله چې د نظارت اضافي ادارې ډېر په کارم ندی ولی د اساسي قانون مخې زموږ په اساسي قانون باندې غیږو د نظارت اساسي دنده د قانون د حکومت د اجرات لوی ولې سجر گلری باید دا ظرفیت هم دلته را زیاد کو دا د ما رئیس
خوب به دقایق اخیر برنامه رسیدیم می جا می خواستیم نظر آقای عثمانی را بشنویم و یک شنونده ما احمد رشاد منگوری از ایمیل کرده بر ما موصل هستند مسائل علوم سیاسی هستند اینا پرسیدن که آیا امکان داره که وزرا و والی های آغشته به فساد هم محاکمه و دستگیر شوند و در دقیقه آخر برنامه هستیم عثمانی صاحب به نظرتان لطفا مختصرا در ارتباط به امی
لطف کردن در قسمت محاکمه بعضی از مقامات عالی رتبه که در داخل افغانستان هستن یا در خارج افغانستان هستن اینا تابع یک حکم واحد هستن و اگر فساد که اگر فرار کرده باشن اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان عضویت میثاق جهانی مبارزه با فساد اداری را حاصل کرده که در حدود 160 چند مملکت در این میثاق اونا همکاری دارن و شمولیت دارن یعنی در از هر گوشه و کنار دنیا اگر افغانستان خواسته باشه هر نوع مجرم بره که برای از اونا اگر یاد داشت بتن احضار کردن میتانه چنانچه ما فعلا فرمه های ثبت دارایی بزرگاره که در اینجا پیش خود آوردیم در اینجا دیده میشه که یک مقدار تعداد از بزرگوارای ما جایدادها، خانه ها و دارای های زیادی در ممالک خارجی دارن لذا اگر پیش ما کدام سوال خلق میشه که واقعیت از این واقعیت منابع تمویلی همچی دارایی ها چطور از قانونی هست یعنی ما این سوال کرده میتونیم معلومات گرفته میتونیم حتی از طریق شعبه جدید فنتراکا که در بانک مرکزی ما ایجاد شده دارایی های اشخاص را از بانک های خارج معلومات کامل گرفته میتونیم البته این مسائل همگی زمانگیر است آهسته آهسته به کار ما آغاز کردیم فعلا در صدد ساختن یک مکانیزم بررسی دارایی بزرگ هستیم که ما یک مکانیزمی را باید بسازیم که امی بررسی را سیستماتیک بسازیم لحاظا این مکانیزم به مجردی که تکمیل میشه مراحل قانونی خود را طی میکنه
بله.
و باز مورد تطبیق قرار میگیره و به همین خاطر بانک جهانی یک بنچمارک را برای ما گذاشته که اگر ما مکانیزم تا 10 روز دیگه ترتیب نکنیم اونا در حدود 80 میلیون دلار در حالت تعلیق قرار میتونه کمک
کنه. تشکر میکنیم از شما آقای عثمانی. لطف کردین آقای حلیمی میخوان که کدام چیز را علاوه کنن در این آخرین ثانیه های برنامه.
تشکر از همکارای استودیو. فقط میخوایم به سمی دوستای در افغانستان برسانیم که نمبر اداره مراقبت و کنترل چون بحث سر مبارزه با فساد اداری بود اداره مبارزه با فساد اداری در قوه قضایه در سر محکمه میخوایم به سمیشان برسانیم لطفا قلم و کاغذ بگیرین نمبر از موبایل از 0798 0798 0798 70 72 75 0 99 اویا دو اویا پنځاویا. بل نمبر دی 075 20 93 18 7 015 شل درنوی یو سلو اتیا. بله خاغل عبدالبصیر سروری دی مسئله.
بله علی صاحب دا نمبر به سبا سار موش په خبرونه کې تکرارم کول اوریدونکو ته همدلته د خبرونه وخت سر ته رسیږي. له درنو مېلمنو څخه ډېره مننه.
مننه کوم.